دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي د پاکستان شمنه د کاغذ په مخ پاتې دي او دوی د عملی اقداماتو په تمه دي. ولسمشر د خبره له ازادي رډيو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې ده. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم، ستړي مشي د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او په خپل باید پریکړه وکړي. هغه د خبر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وای د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. پورا خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او خپل باید پریکړه وکړي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
د سولې پلان اوربند او خودل چې مو بې عزته سولې نه غواړو، با عزته پایدار سولې غواړو، تل پای سولې غواړو. او دلته ایموک دریس داده طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
خغلی غنی په دې ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان شوې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې او دای د عملی اقداماتو په تمه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. پاکستانی چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل د دغو ډلو ترمنځ جنگ ورستر بلی سختي یو نن شپږمې ورځ ته داخل شوه. د هغه خبره په تازه وژل شوې کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشانو 3 خزي او یو ډاکټر شامل دي وژل شوی او اخوا د وسلوالو طالبانو څلور غړي هم لمینځه تللي. د جوزجان چارواکي وایي طالبانو او داعش ډلې په درزاب کې جنگ پیل کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي هغه طالبان هدف ګرځیدلی چې د اوربند مخالفت یې کاوه. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر دا خبره نن خبره کړې ده. د هلمند والی دا خبره وروسته له هغه کړې چې تیر شپه په ګرشک لشکرګاو مارجی کې په څلورو هوایي بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوې دي. د هلمند امنیه قمندانې په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې او طالب قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چارواکي وای په دې ولایت کې یو تن له 15 کیلوګرام هیروئین سره نیولې ده. د غزنی امنی قومندان فرید احمد مشال نن خبري اعلان وکړ ویل چې نیول شوی کس نقيب الله نوميږي او د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی و. د غزنی امنی قومندان وای نیول شوی کس غوښتل غزنی ښار ته د مخدره مواد انتقال کړي چې د امنیتي منسوبینو لوري و پیژندل شو او ونیول شو. تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاقړونکو د نیولو خبره شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د امریکا او روسیې ولسمشرانو په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. د دوی لیدنه نن تر 3 بجې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د فنلند په ولسمشری ماڼۍ کې پیل شوې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې یوازې 2 ساعته مخکې په ټویټ کې ویلي و چې د واشنگتن د پخوانیو کمقلیو او اوسنیو غولونکو څیړنو په خاطر زموږ اړیکې له روسیې سره هیڅکله دومره نوې خرابې شوې. له غولونکو څیړنو د امریکا په انتخاباتو کې د امریکا د خاص مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې د وهونو د تورونو د څیړلو هدف ده. ولسمشر پوتین پرونش په هلسنکی تر رسیدلی و خو ولسمشر ترامپ پرونش په هلسنکی تر رسیدلی و خو مخکې ویلی و چې دې لیدنې ته له ډېرې تمې سره نه ورځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړی وار دی چې په دې اندازه یوې لوی غونډې ته ورځي. ورزو د ګورجستان په لور چې هلته هم یوه پیښه شوې. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په یو کان کې د یوې پیښې له امله څلور کان کیندونکي وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلي چې دغو کسانو ته په مندلي کان کې چې له پلازمېنې تبلیسي لویدیز پلو ته په لرې پراته ښار تکیبولي کې پروت دی زیان اوښتی. ویل کېږي د میتان ګاز د چاودنې له کبله په دغو کان کیندونکو د یو تونل چت لوېدلی. په دې اړه تحقیقات پیل شوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې هم په همدې کان شپږ نور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل وو. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان چارواکو ویلي دي د هغه بس د سوځېدو د پیښې په تړاو د عاملینو د محاکمه به د جولای په شلمه وشي چې پکې 250 کسان وژل شوي وو. دغه بس د جنوري په میاشت کې د قزاقستان په یو ولایت کې سوځول شوی وو. د قزاقستان چارواکو ویلي دي چې د عاملینو محاکمه به د جولای په شلمه د یرګیز په محکمه کې وشي. ټول نیول شوي کسان قزاقان دي چې ویل کېږي د تخنیکی غفلت او همدار از د خراب و موټرو د کارولو په سبب تورونه پرې لګیدلې دي.
دوستانو زموږ غږ لاساته یې راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره په یوې سنگړی مرکه کې د پاکستان او افغانستان پر روابطو، په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد پر رواني مبارزي او همدارنګه په راتلونکو انتخاباتو او ګڼو نور مسلو خبرې کړې دي. د ولسمشر مرکه به د ازادي رادیو په ورستیو خبرونه کې خبريږي، خو وسی غټه کې در سره په دې خبرونه کې شریکو. دا بام واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته ځلخه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورځنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو په یو اعتراضي غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. دا هلمند ولی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې سره مخالف دي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملی اقداماتو په تمه دي. ولسمشر غنی د خبره له ازادۍ لړو سره نن په یو ځانګړې مرکه کې کړي. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خوښنه نه دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر غنی سره د ازادۍ لړیو په دې مرکه کې ولسمشردام ویلي چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته په ډاګه ویلي چې انتخاب ستاسو دی، غواړي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د وصل په یوه نقطه بدل شي او کنه د ترهګرو او ګډوډۍ په مرکز واوړي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د مرکه زما همکار رضوان مراد کړي. په تیر خبرونه کې مې له خغلی مراد نه د دې مرکې جزئیات پوښتل او ورنمه پوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرو کې مهم ټکی کوم وو.
په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي رادیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونه وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملی اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. د ویل چې د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لري، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ اسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ اسیا سره. ان صاحب د دایش موضوع موږ سنگ له ولسمشر سره یاد کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې او دا چې د تلل ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. د ویل چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پریکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. انتخاباتو پړه هم خبرې وکړه، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو. د اساسي قانون غوښتنه هم داده او د غرازي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاد کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوالو لري او هر ډول وسلوال چې ولستری په تنګوي او د ولس ژوند یې تریخ کړوي د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملی اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې له پاکستان نه خواشینی هم نه دی خو په اړه یې ډېره خوشبیني هم نه لري.
له افغان ولسمشر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه
ایموک دریس داده از طالبان مستقل دی و تخبیل مستقل تصمیم نیسی. امروز طالبان نه امرای قوی بندلی مصادف هستن، نه امرای حکومت وادت می طرفشان علمای تعداد داعش کم سوای اما پدیده لباند نه ملاتر گیر.
لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره دا مفصله مرکه سبا د سهار په 8 او 9 بجو، د غرمې په 12 او د ماسپخین په 1 بجه لا ازادي راډيو وره.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د علي شورا مرستیال تاور رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته دې ته زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زړه ښه کول مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال تاور رحمان سلیم د امریکا د دې اقدام په غبرګون چې له طالبانو سره به مخامخ خبرې کوي وایي دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابولی شي. ښاغلی سلیم د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د هر هیواد او یا بنسټ له هڅو چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او ملاتړ کوي.
مونږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې همواری کړي یا د تفاهم لپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو مونږ هغه نه استقبال کوو او مونږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره، د تفاهم بین الافغاني لپاره.
د بداس حال کې چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي دي. که څه هم نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلای کړی او په باور یې په دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې ختمېدو ته یو روښانه څرک بللی دی. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوری بللی خو امریکا په خپله د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. افغان حکومت هم تل دا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت د افغانانو لخوا پرمخ وړل کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د ختمېدو په برخه کې مثبت ګام بولي وایي لري نه ده چې د طالبانو ملاتړي هیوادونه به دغه پروسې د ناکامولو هڅې وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځرستانه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنکړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د اوسنۍ پروسې د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سرقوي غوښتنې باید په ځای نه کړي، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمه هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپل استراتیژیک ژورتیا غواړي، هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د ده په وینا په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو تر کنفرانسونو وروسته اوس د سولې د خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملي اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې هم بې نتیجې نه شي پاتې کېدای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند والی وایي هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې مخالفت کوي. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري غونډه کې ویل په دې وروستیو څو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو و مهم قمندانان او د هغوی نه ملګري وشل شوي. په هلمند کې د کوچني اختر په مناسبت د اوربند پر مهال جګړې کمې شوې، په دې وروستیو کې بیرته زور اخیستې. له سیمې څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د هلمند والی وایي د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلواله طالبانو په هغو مشرانو او غړو پسې هوایي بریدونه ډېر کړي دي چې د سولې د بهیر مخالفت کوي او یا د کوچني اختر د اوربند پر مهال خپل جنګیالي د اوربند ماتولو ته اړ کړي وو. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري ناسته کې وویل په نادالی، مارجی او نهر سراج ولسوالیو کې پر یو شمېر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي او د طالبانو و مهم قمندانان او د هغو نه غړي او ساتونکي وجلی دی
چې یو عملیات د مارجی پولیس والی کې ده، یو عملیات د بابا جی په ساحه کې ده، یو هم د بغرانیانو په ساحه کې ده او بل هم د یخچال په ساحه کې. چې په دې څلور واړه عملیاتونو کې و قمندانان له منځه تللي دي او نه غړي دي. چې دغه و قمندانانو کې هغه قوي قمندانان عبارت دی سید امیر احرار دی او همدارنګه حاجی قاصد دی، محمد میر شبکه خواجه دی او د مالک رقیق قریب پنوم دی او مخلص پنوم او الغازی او پکول پنوم قمندانان شامل دی. نو چې دوی لمایزه تللی دی او دوی سره نه غړي لمایزه تللی دی.
ولی ول یاد ځنګړی هوایي عملیات د ولسمشر په امر د حکومت لخوا د ورسی اوربند تر پای تر رسیدلو وروسته پیل کړی دی. هغه خبر اعلان وتول ډیر ژر به په هغه سیمه کې هم د مځکی او هوا د لارې عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلې وي.
نظامی شورا د مخکنی پلانونو په اساس خپل عملیاتي پلانونه لري. هغه ساحه چې دشمن په مخ کلونو کې تصرف شوی دی، دغه د هر یو نیولو لپاره په وخت او زمان سره پلانونه لري. نو یو هم زمونږ دا پلان دی چې عملیاتونه به شروع کیږي او دشمن نه به ساحه تصفیه کوي چې دا لړۍ بالکل روانه دی او دا هم دغه لړۍ دی دغه نه ده چې موږ دشمن په نخښه کوو، بل اخر ساحه د دشمن نه تصفیه کوو.
تر دې وړاندې په نادالی کې د چنجیر او لوی مانده د سیمو په امتداد عملیات پیل شوی و چې د روژې د 28 مینه د اختر تر 15 پورې د حکومت لخوا د سیور بند په خاطر ودرول شول. وس ویل کیږي یاد عملیات برته پیل کیدونکې دي. وسلواله طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې تش تبلیغات بللي. زمیر کابلو په دې وروستۍ کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري او داعش د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعال دی. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د دغه هیواد له 1 ولسوالیو پرته په ټول افغانستان حاکمیت لري او ورځنۍ چارې کنټرولوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه سرګندونې رد کړې چې ګوندی وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري.
دا نظریات فکر کوم چې زیاتره تبلیغاتي نظریات دي او په افغانستان کې مونږ د ټولو تروریستانو په مقابل کې خزرفیت لرو او اوس کولای شو ستاسو ته نقصه او وایوسی په افغانستان کې ټول د ولایات مرکز از مش پلاس کې دی په غیر د یو رسول سوالی نو ټول سوالګان د دولت تر حاکمیت لاندې دی.
خغلی رادمنشوی افغان امنیتی ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې د جګړې ورتیا لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاته خاوره واکمن او خلک یې له قضایي پرېکړو راضي دي. خغلی کابلوف دا هم ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعالیتونه لري. تر ډیره د دغه هیواد په شمال کې او شمیر یې هم 10,000 وسلوالو ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک ثابتېدلی شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش وسلواله ډله اوس مهال په کونړ، نورستان او جوزجان ولایتونو کې ځپل شوې او د ننګرهار په یو شمیر غرنیو سیمو کې پر وړاندې عملیات روان دي. خغلی کابلوف په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي چې روسیا به د روان اوړي په وروستیو کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د خبرو په تړاو په مسکو کې یوې ناستې ته دعوت کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د خبرو مسؤلیت پر یو بل واچوه. وسلوال طالبانو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې یاد کړل. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لپاره د روسیې دا ځانګړی استازی د افغانستان په اړه دا شان سرګندونی کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دې تورته سرګندونی کړي چې د افغان دولت له توند غبرګون سره مخ شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي تاریخ ته په کتو روسیې کله هم افغانانو ته ښه نیت نه درلود. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په ایران دا نور هم فهم کړی دی غوی ټور سره یو برنامه لري روسانو سره. دوی قطر افغانستان کې دوی سره نه وغواړي، دوی په خپل هغه شرایط غواړي چې باید په افغانستان کې تطبیق شي. یو د دوی شرایط دا ده چې په افغانستان باید ناټو ووځي، یعنی د دوی هغه شرط اساسي شرط دا ده.
خغلی صدیقي د زمیر کابلو فروستیو سرګندونو ته په سیمه کې د امریکا او روسیې د رقابتونو نوم ورکوي، وایي چې روسیا په دا شان تبلیغاتو سره غواړي چې په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ ماتې غچ واخلي او په یو ډول امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې پاتې راغلي وښيي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه وی د رسنیو له کارکونکو سره د کاری تړونونو د بهیر ظالمانه دی او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د دې کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې پر حکومت انتقاد وکړ چې دې برخه ته جدي پاملرنه نه کړې او قانون نه عملي کوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې لزینو هڅو یادونه کوي، وایي د رسنیو له چارواکو سره د کار د قانون د تطبیق په اړه خبري روانې دي. نور تفصیل د ناجی صافی پر رپورٹ کی.
د رسنیو له کارکونکو سره د کاری تړونونو د سرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکونکو د ګمارنې او د دوی د حقوقو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلارې انتقاد کوي او ظالمانه ګڼي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې د برخي رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري، دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنیو په سکتور کې د طرز تاسیس مقررات تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
خغلی توفیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. د خبرې داسې مهال کې چې د خبريالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکونکي د کار د قانون لمخې نه دي ګمارل شوي. د دغې کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبريالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړل شوي ډیر کم پوهاوی لري. د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیر ورځ رسنیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې تړاو په سلر وشتو ولایتونو کې نظر بوختنی کړي او پایلې سرګندوي چې ل رسنیو سره د خبريالانو اتیا سلنه کاری تړونه د کار د قانون پر بنسټ ندي شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځنګړی توګه د رسنیو د کارکونکو او حتی د دوی د تقاوت په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد سیول دوی سو ځلې د رسنیو له مسولینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د مسولینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغه ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلاسا د ایرانیو ناوړی هڅه کیږي چې د برېښنایی موټرو ظرفیتونه زیات شي. په جرمني کې د ډول موټر لپاره یو چټک چارجر هم جوړ شوی دی. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکی موټرونه په ډېرې دودې هڅه کیږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکی موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شو. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پوري په 80 دقیقو کې چارجېږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنی ویلی چې په 60 دقیقو کې د دوی چارجر الکترونیک موټر ته د 400 کیلومتر مزل کولو امکان یا انرژي برابروي. اوس دا چارجر د پورش کمپنی مخته په ازمیشتي ډول ځای پر ځای شوی خو ژر به د جرمني په نورو برخو او امریکا کې هم نصب شي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم زوبن کاوجن مصادر د بادغیس ولایت بالامرغاب د لسوالی د بوکنه سره یو سدونکو مزاغلی د تفریرات کې ماجری او زموږ ځنګ موټابه د نړۍ سماجرو نه د مرشد په نه څه ته د هیله د شنو ځغ به تر وزه په دې ورته چې مرته نه سي راي کو سلام. الو السلام علیکم رمضان غوانی هم د ولایت صحا ایما خلخ یو دا غزا دا ونی تا خاص چې بیا د فوټ یو تازه راولي دي زمونږ د ناکانو په بایو دا سرک او کې د زوبل دا شیرو دا سرک باندې ټول پېل چې موږ یې کو سره دې په تکلیف یو په دې وږي کوم خاص کې دي ځان غاو لري چې او څار سرک باندې کار په دې کې موږ یې سره دې په تکلیف کې کار وښین نو یو څو ځکه روانه چې موږ پېل.
السلام علیکم ز ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کیم زما یو د هله ده ز خپل امنیتی سره ما او د هله مې د ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار د چې موږ ته تر دوه څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخ شنو مستنه راکې ولی په دغه کورونا په سي دي زینب په سي دي بچان رو دیو شل غواړي د دې ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماش تر کونن نو سبا ماش تر کو زموږ د صدر مې نشته چې ورته مستنه درکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې مو په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د غورسنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم د یو شمیر پلویانو پر هغه اعتراض خبرو چی هیواد ته د خغلی دوستم د بیرته ستنیدو او د نظام الدین قیصری د خلاصېدو وخت نه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسیدلو شاوخوا 603 شکایتونو د ارزونې پړاوې پیل کړي او دا به مو اوري چې د افغانستان بانک رئیس وایي بهرني اسعار په 13 ډالر د هیواد له 5 رسمي بندرونو بهر تقاچاق کیږي.